په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، په لیدې ساتو خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا په دې ارزي ده چې د طالبانو له حکومت سره د زیاتې ښکېلتیا لپاره د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې له غونډې د مدني ټولنې د ډلو په ایستلو سره طالبانو ته امتیاز ورکړل شي. نوموړي دغه څرګندونې نن په دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره تر غونډې وروسته فرانس پرس خبري اژانس ته کړې دي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیره دی کارلو په مشرۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانو ځانګړو استازو هم ګډون کړی و. کاغلی نیکلاسن ویلي دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره فرصت درلود او هغوی هم راغله او زیاته کړه چې دوی غوښتل چې د مدني ټولنې او د خصوصي سکتور له غړو سره هم خبرې وکړي او هغوی هم د خبرو لپاره راغلل. هغه همدارنګه ویلي چې نن یې بحثونه درلودل، خو وایي د دې غونډې اړوند ځینې انتقادونه هم ول او د مدني ټولنې یو شمېر غړو د ځینو دلایلو له امله هم دا غونډه تحریم کړې وه چې دی دا مسله درکولی شي. ولکه یو شمېر خزینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه ورکړي. خو میرمن دی کارلو چې د طالبانو په ګډون د غونډې مشري کوله ویل د افغان ښځو غوښتنې او ستونزې په غیر مستقیم ډول د دوحې د غونډې برخوالو ته ورسول شوې. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس وایلی پرون رئیس پاکستان نږدې 300 کورنۍ بیرته افغانستان ته استنې شوې دي. د اژانس نن په خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي لدو کورنۍ 350 د کندهار سپین بول ډک 340 د نیمروز د ابریخمو او 121 نور د اسلام کلال لارې بیرته هیواد ته استنې شوې دي. د اژانس په خبره لدی د لشپک کورنۍ خپل وسې متعلق د ول شوې او پر یو شمېر نورو کورنۍ مرسته هم ویشل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیا استازی واسلی نبنزا وایي موسکو پر طالبانو د لګول شو بندیزونو په لړ کې ولو غور کوي. د یورو اکټیو خبرونې د لیکنې په اساس نبنزا پرون دوشنبه دا څرګندونه داسې مهال وکړه چې د طالبانو یو پلاوی په دوحه کې د نړیوال ټولنې له استازو سره غونډه درلوده. نبنزا د خبرونې ته ویلي په دې حقیقت سترګې نشي پټېدای چې طالبان دا مهال افغانستان اداره کوي او باید په همدې ترتیب له هغوی سره معامله وشي. لدی مخکې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین او د کابینې څو نور غړو هم له طالبان سره د اړیکو د پیاوړتیا او پر هغوی د بندیزونو د لری کولو په تړاو ورته څرګندونې کړې دي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منشو ترګرو ډلو په فهرست کې دي. اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 4 تنه وژل شوي او په لسهاو نور ټپیان دي. بل پلو د اوکراین په جنوب خرسون خار کې هم لسو ډیر کسان وژل شوي. لدی سره هم مهاله د روسیې دفاع وزارت ادعا کړی چې د اوکراین په مرکزی سیمه کې پر یوې هوایی اډې د توغندیو په برید کې 15 جټ الوتکې له منځه وړي دي. د اوکراین د پوز یو پخوانی چارواکي پر میرهور هوایی اډې برید تایید کړی، خو زیاته کړې ده چې روسیه د الوتکو د له منځه وړلو د ادعا په برخه کې مبالغه کوي. خبرونه مولا زدی رو دو واوری دل اوڑاندی پا خبرونه که په راپورونو کې بواوری چې د دوحې د غونډې ګډونوال دا غونډه ګټوره ارزوي، خو آیا څه مثبتې نتیجې هم درلودې؟ د چارو کار پوهان څه وایي؟
خاص پایلې د افغانستان د ستونزې حل لپاره نه ده، صرف یوازې وعدې سره ورکړه چې بیا به داسې وکړو هسې بوکړو دوی وایي موږ به وکړو وعدې به وکړو.
دغه ورځ د قطر پلازمینه دوحه نن د افغان ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې د یو شمېر استازو په ګډون د یوې بلې غونډې کوربنه هم وه. افغان نجونې له دغې غونډې څه تمه کوي؟
زه دې ته فکر وړی یم چې ګډونوالې ښځینه دي خوښې نومو به څه ورته خوښې شو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي ویلي موسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا به هم واوري چې په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې یا یو این هابیټټ په مالي مرسته د ځوانانو د دایمي کارموندنې په هدف په ګردیز ښار کې نوی ده ان لرګینی غرفه جوړ شوی خو ځوانان دې زیاتوم راستو غوښتنه کوي
د موږ سره په کرا کې په نور په جواز کې په نور کې به ډیره گزاره وسی
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د دوه دریم غونډه چې پرون مخام پایته ورسیده طالبان او ملګر ملتونو اغیزمنه بللې خو یو شمیر د چاروشن کې او پخوانی ډیپلوماټان وای د غونډه د افغانستان په داخلي مسایلو او خزو اړون موضوعاتو کې د طالبانو پر کړنلار کوم د مثبت بدلون اغیز نه دی کړی د وه په دریم غونډه کې شاوخوا د 15 هیوادونو ځانګړو استازو او د غراز د څو نړیوالو سازمانونو استازو او د طالبانو د حکومت په مشرۍ یو پلاوی هم ګډون کړی او دا غونډه پرون پایته ورسیده او نن هم په دوحه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د یو شمیر فعالانو په ګډون یو غونډه جوړه شوې وه نور حال دابیده سپوږمۍ پر پورته
د دوه دریمه ناسته د ملګرو ملتونو په قربتوب او د 15 هیوادونو په استازي توب او د طالب پلاو په ګډون پرون د دوشنبه په مخام پایته ورسیده د دې ناستې هدف په نړیواله ټولنه کې د افغانستان شاملېدل او بشري حقوقو په ځانګړي توګه افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت د کړو ژمنو عملي کول خودل شوې دي ملګرو ملتونو ویلي چې د غونډې لومړۍ ورځ د ته ځانګړي و چې د طالبانو له حکومت نړیواله ټولنه څه تمه لري او دوهمه ورځ لنشې توکو سره پر مبارزې د افغانستان بانکداري او اقتصادي ستونزو ته متمرکزه و د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزماری دی کارلو چې دغه ناستي مشرۍ کوله پر نو وخت په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ناسته او خبري اترې غټورې وي نو موري ټینګار وکړ چې د ناسته کې د خزو وینجونو د حقونو پر ورکړه هم ځانګړی ټینګار کړای دی دی کارلو زیاته کړ چې د خبرو اترو په ورستي پړاو کې ګډونوالو هوکړه وکړه چې خپل تعاملاتو ته به دوام ورکوي خو ترڅو چې طالبان پر زده کړو او د ژوند په ټولو چارو کې د خزو پر وړاندې بندیزونه لري نکړي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل ناممکن دي طالب پلاو هم غونډه د قناعت وړ وبلله او وی ویل چې په دې غونډه کې خپل غوښتنې مطرح کړي د طالبانو د حکومت ویاند او په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر زبی الله مجاهد خبريالانو ته وویل چې د نجونو زده کړې او کورنۍ موضوع ده په داسې حال کې چې افغانستان له نورو ستونزو سره مخ نشي نو نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي د دوه هیل دریمه ناسته پر اخو ته مطابق تو سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې د دوه دریمه غونډه افغانستان لپاره کومې پایلې درلودي یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او د نړیوالو چارو پوهان وایي چې د ناستي پرته لدې چې طالبان له نړیواله ټولنې سره مخامخ پر یو میز کېنول بل کومه خاصه لاسته راوړنه یې نه درلوده پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج په دې باور دی چې په دې دوه ورځنی ونده کې تمه کېده چې د خزو بشري حقوقو او د افغانستان په بنسټیزو ننګونو به باسو شي څو د پام وړ لاسته راوړنې ولري خو په خبره یې دا ناسته یوازې د طالبانو په خوخه تر سره شو
څنګه ژمنه سیو باید او غونډه وکړو په غونډه کې دا سیا اجندا جوړه کی لکه مخابرات او کیو بانکی او دا مسائل پکې ته طالبانو په خواسته وویل چې او طالبان په کلارته ګډون وکي او نور خاص پایلې د افغانستان د سنځ حل لپاره نه صرف یوازې وعده سره ورکړي چې بیا بده سیو کوه چې بو کو دیو مو به کوو دی وو کو هغه په خوا په شان
خواني ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو په سید نور الله راغي ازادي رادیو ته وویل
طالبان هم اهداف خاص خود دارد. پدې نسته کې طالبان خپل ځنګړي مخې لکه د اقتصادي مرستو جلبول د افغانستان د انحصاري حضور استازیتوب د طالبانو د حکومت نورمالول ورسره خپل ځواک ننداري تکي خود د مخې ترې وهله په لړن مهاله توګه ترلاسه شوې خو په محل کې به دا نسته د طالبانو په ګټه نه وي ځکه هغوی د بخوا په شان خپل ځت یا هوټ نه دی پیخي
از تعنوت کې دارن از لجاجت کې دارن دست بر نه خواهند داشت
تر دې مخکې د افغانستان د بیلابیلو برخو خلکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی تمه لري چې د دوه غونډه بروان وضعیت بدل کړي او انجونو او خزو لپاره به د زده کړو کار او نورو حقونو د برابرولو زمینه برابر کړي. تاکل شوی چې د سیاسي چارو او سولې رامنځته کولو برخه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال روزماری ډی کارلو د سیشن به پورس د افغان خزو او مدني ټولنو لاستازو سره جلا غونډه ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو کال مخکې د افغانستان په اړه د دوه غونډې پایل کړې چې لومړی یې د 2023 کال په می کې او دویمه یې د روان کال په فبروري کې ترسره شوه. د ښځو د حقونو فعالانو او کارپوهانو هغه مهال هغه غونډې هم د افغانستان د وضعیت په ښه کولو کې بې ګټې بللې وې.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوحې د تیرو دو ورځو د اصلي غونډو یو ګډونوال او د غرض نن هم د افغان خزینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره په یوه حاشوي غونډه کې ګډون کړی وای. دا په دې ارزیده چې د طالبانو له حکومت سره د زیاتې ښکېلتیا لپاره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې له غونډې د مدني ټولنې د انډلو په استلو سره طالبانو ته امتیاز ورکړل شي. نوموړي دا څرګندونې نن په دوحه کې له یو شمېر خزینه فعالانو او د مدني ټولنو له استازو سره د غونډې په پای کې فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. ښاغلی نیکلاسن ویلي دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره فرصت درلود او هغوی هم راغله او زیاته کړه چې دوی غوښتل چې د مدني ټولنې او خصوصي سکتور له غړو سره هم خبرې وکړي او هغوی هم د خبرو لپاره راغله. غمدارنګ ویلي چې نن یې ښه بحثونه درلودل خو وایي د دې غونډې اړوند ځینې انتقادونه هم ول او د مدني ټولنې یو شمېر غړو د ځینو دلایلو له امله هم دا غونډه تحریم کړې وه چې دای دا مسله درکولی شي. ویل کېږي یو شمېر خزینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې د ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه ورکړې. شبانه نوري د لسم ټولګي زده کوونکو چې دا چې اوس په کور ناشته ده د نننۍ غونډه په اړه مې مخکې په یو مرکه کې ترې وپوښتل چې دا څومره هیله مننه چې نننۍ غونډه به وکولی شي چې په تیره د تعلیم په برخه کې یو څه مثبت بدلون رامنځته کړي تر څو دا وکولی شي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
که څومره کښته نه وکړي چې زه به څه هیله ورته ولرم نو زه دې ته فکر وړم چې ګډونوالې خزینه دي خو سينو مو به څه ورته خوښي شو. هغه چې کومه هیله نه لري موږ د چا وضعیت نه خبرې دي موږ د څه له هیڅ وضعیت خبر نه یو څه هیله ورته ولرم.
دا سه انتقاد هم شته ځینې خزه چې دی غونډې ته بلل شوی او بلن لیکونه رد کړي وای چې خبر دا وای چې دوی په دې غونډه کې ګډون کړی وای او د خزو هغه اصلي غوښتنې د دوی ستونزې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړې وای. یعنی دا مهمه غونډه و تقریبا د ډیر شو هیوادونو ځانګړي استاذ په دې غونډه کې راټول شوی دي او خو فرصت د دوی لپاره نو ستاسو په نظر
او فرصت وو د دې لامل څه دی چې دوی غونډه کې ګډون نه کړی ځکه اوس چلال کې ټول دوی کې په غونډه کې ورته شي بیا هم د حکومت نه مانی دی وای چې خزه د تور دا یا د ګور دا
د انتالبانو په استاذ ته د پلاوی مشری زبیح الله مجاهد کول زبیح الله مجاهد په 13 دو ورځو کې د دوهې په غونډه کې ګډون وکړ د خزو ستونزې کورنۍ موضوع یاد کړل او ویل چې دا ستونزې دوی هم منی د خزو د تعلیم ستونزې خو پر دې باندې کار کوي او باید نړیوال دا موضوع جدي ونیسي. دوی هم دغه د ستونزې په غم کې دي. څه فکر کوي چې آیا کیدای شي د طالبانو پر دغه ژمنه باور وشي او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به وکولای شي چې د تاسو پر مخ د خونځو دروازې بیرته پرانیزي؟
سره کوم کورنۍ څنګه شو کورنۍ څنګه یو کال واخونی چې دوه کال د دریم کال دی په دې کې به څه مخته نه وی کوي. زموږ اسلام زموږ مکتب یا غیر اسلامي وو زموږ حجاب غیر اسلامي وو یا زموږ رفتار په لار اسلامي وو که خبره ده چې ښځې یوازې خپل د نارینه خپل سرګي وتړي و به تاسو هم نرنه چې زړه خبره کوم خو څومره چې اسلام ښځې ته ویلي چې ځان پټکا خپل حجاب مراد کم دومره سړی ته ویلي چې خپل سترګې په واکه ولاره نو په دوی کې دوی مخته نه وي نصاب کې څه جوړوي زموږ کتابونه که خو الحمدلله روای دي خلی وی دل ولی دوی هم په کلیو کې همدغه درسونه لوستي دي. په کوم کې چې اسلامي تاریخونه دي، کوم کې چې اسلامي درسونه دي، زموږ هیڅ هم غیر اسلامي نه وو. دوی موږ ته څه غیر اسلامي دي، دوی موږ ته څه اوس اسلامي کوي؟ خو ما هغه پخوانی نظام د موږ ته پخوانی نصاب د موږ ته بېرته راکړي. یو مودي نصاب راته نه وایي کې څه رقم نصاب نه وایي کوي، په دې درې کلونو کې نصاب نه وایي کېدو.
کراشو بېرته د دوحې نننۍ غونډې ته یو څه هیله ترې لري چې په دې غونډه کې به بیا هم د افغان ښځو هغه ستونزې منعکس شي چې دوی په افغانستان کې عملا نن ورځ سره مخامخ دي. په تېره د تعلیم موضوع چې تاسو هم پخپله د زده کړې یا پر تعلیم د لګول شوي بندیز قرباني یاست.
هیله باید له هغه چوکو چې په خپل قول ولاړ وي. نو په یو کال کې چې موږ ته خپله واده پوره نه شوه، په دویم کال کې پوره نه شوه، په درېیم کې لس کاله وروسته هم موږ ته څوک چې کومه واده راکړي، کوم قول راکړي، په هغه نه ودري.
شبانه نوری و چې د دوحې د نننې غونډې په باب چې دا څه تمه ترې کولی شي په دې اړه خپل نظر راسره شریکه او شبانه نوری د لسم ټولګي زده کوونکي ده چې اوس له زده کړو پاتې ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی وایي موسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لړ کې دا خبره واصلینه بنزا چې هیواد په جولای میاشتې یعنی په روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري ترلاسه کړي. پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړی ده. خو یو شمېر پخواني ډیپلوماټان او د سیاسي چارو شنونکي وایي تر هغه چې یو واحد نړیواله اجماع نه وي رامنځته شوی نه ښکاري چې پر طالبانو د روسیې خپل بندیزونه لرې کړي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي او په جولای میاست کې د دې سازمان د امنیت شورا دورې رئیس تایید کړ چې ماسکاو د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په لاره کې دی. واسیلی نابنزی یا چې د دوشنبه په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه د امنیت شورا د چارو او پلانونو په اړه په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول، دا موضوع د هغه پوښتنې په ځواب کې چې روسیه پر طالبانو د بندیزونو لرې کولو ته څومره نږدې ده بیان کړه. هغه د دې واقعیت په ټینګار چې طالبان د افغانستان اوسنی چارواکي دي زیاته کړه.
په دې اړه چې موږ پر هغوی د روسیې له لوري د بندیزونو چې لا هم پر وس دي له نوملړه د هغوی د نومونو له پاکولو تر څه حده لري تاسو ته په قطعي توګه څه نه شم ویلی، خو په دې اړه مې ځینې خبرې واورېدې.
سره له دې چې طالبان تل له نړیوالو سره د تعامل غوښتونکي دي، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د یو هیواد لوري هم په رسمیت نه دي پیژندل شوی. روسیې هم د نورو هیوادونو لکه امریکا او اروپایي ټولنې پر طالبانو خپل بندیزونه جاري ساتلي او سره د دې چې په کابل کې د روسیې سفارت فعال دی، خلای هم دوی د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لری کړی نه دي. په ماسکاو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز وایي دا سینبري کی چې روسیه د داسې زر پر طالبانو بندیزونه لری کړی، خو په خبره ای روسیه هڅه کوي چې د دې موضوعاتو په مطرح کولو عامه نظرونه او خبرګونونه وګوري او په دې برخه کې لاس پکار سي. هغه ازادي رادیو ته وویل
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبان است.
روسیه د نورو هیوادونو په پرتله ډیر له طالبانو سره په وسیع تعامل کې شامل ده، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د روسیې فدراسیون به داسې ژر پر طالبانو بندیزونه لري نه کړي تر هغه چې د لوی نړیوالو قدرتونو ترمنځ عمومي اجماع نه وي رامنځته شوی.
په قزاقستان کې په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو یو بل شنونکي عزیز اریانفر ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې روسیه له نړیوالې ټولنې پرته سی کولای طالبان پر رسمیت وپیژني، خو د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیا غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري.
نگرانی های روسیا از نوعی افغانستان بیشتر بر میگرده با رخنه تروریزم. از
روسیا د تروریزم له اړخه له افغانستان اندیښنه لري او دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان خپل د روسیې او یا د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د تروریزم په پیدا کوونکي هیواد یا پټنځای بدل شي.
د روسیې انټرفاکس خبری آژانس شاوخوا یوه میاشت وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی و چې ویلی و له طالبانو سره د اړیکو تامینېدو ته اړتیا ده او روسیا له دوی سره د تعامل په حال کې ده او غواړي چې د اړیکې دوام ومومي. له دې مخکې د روسیې چاس خبری آژانس هم راپور ورکړی و چې روسیا د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده چې دوی د نوملړ ته په 2003 کال کې شامل کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اسرسلی به اوسري میاشتنی وال فدراسیون په افغانستان کې د ورستو بارانونو سیلابونو د دوامدار غیظ او پړاندې ښنه خو د لید فدراسیون په خپل نوی راپور کې ویل سخت بارانونو سیلابونو د افغانستان اکثر ولایتونو غیظمن کړي خلک به کور کړي او په سیلاب ځپلو سیمو کې ساري ناروغي خبرې کړي دي.
د اسرسلی به اوسري میاشتنی وال فدراسیون آی اف آر سی د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون لامل د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندښنه ښودلې. د فدراسیون ویلی چې د افغانستان له څلور ډیر شو ولایتونو څخه درې ډیر شي د سختو بارانونو او سیلابونو لامل اغیزمن شوی چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړای دی. د سر صلیب او سر میاشت ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په ورستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو لامل اغیزمن شوی او 1,000,000 نور لالګو اکثر مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشټوالي ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلی چې په ورستیو میاشتو کې د سیلابونو لامل 300 کسان وژل شوی، 1,500 کورونه زیانمن شوی چې له ډلې څخه 14,200 کورونه ویجاړ شوی، 1,340,200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوی او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا دوه میاشتې له سختو سیلابونو اوړي خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د یو بوړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټي دي او به کې د نن شوي یو کوټه مدلو ده چې درز یې کړی اوس وایم دا سینې شیشه زلزله وشي او راچپه شي په خیمه کې ژوند کوو. زو هر تر لاس یا 15 روپۍ یخ یو به اخلو را وړو یخچال نه لرو هیڅ نه لرو.
د غور ولایت یو بل وسیدونکي حمید هم ازادي رادیو ته وویل
مثلا خانه و کاشانه و سرپناه هم نباشه، همگی به اصطلاح دار و نداری که داشته باشی او تومه یا
که کور او استوب نوانه لری او ستاسو هر چه سیلاب بودیوی نو کم استونزی ببی چه تاسو یوانه لری. موگ لا پلاستیکی کوزی او گلاس تا ارتیا لرو چه او بوز کو موگ وری او یو من اوڑو تا ارتیا لرو، یو مسقل چای تا ارتیا لرو، او استولو لپار جامو تا ارتیا لرو، په اصطلاح هیچ نه لرو.
عزیز دیگه بنان با تاقی یا خورده و مسقال چای ضرورت داریم، کالای دو پوشیدن نداریم، در سلا دیگه هیچ چیز نداریم.
لدغه سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سایق او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګن ځایونو ادارې یا یو ان هابیټټ په مالی مرسته د ځوانانو د دایمي کارموندنې لپاره په ګردیز ښار کې نوې دانې لرګینې غرفې جوړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د پکتیا اوسیدونکو ځوانان خوښ دي د کارت خوښ دي او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي د دوی د کارموندنې لپاره دا ډول نور پروګرامونه هم عملي کړي.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې یو شمیر هغو غریبو خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې په مالي مرسته غرفې جوړې او دوی ته یې په وخت کې ورکړې چې په خوای د سړکونو پر غاړه په لاسي ریډو کې پیر او پلور کاوه. یاد کاروباریان دې کار ته وختي او غواړي چې ښاروالي د دوی سره د جوازونو، مالیاتو او کرایې د کمولو په برخو کې هم مرستې وکړي. د گردیز ښار یو اوسیدونکی ظاهرشاه وایي:
موږ همکاري دا غواړو چې موږ سره په کرا کې په نور جواز کې په نور کې به ډېره ګزاره وسي. دا ونسي چې یو سړی به ورځي چې ماته د موقع جای راکړه، زه 15,000 جواز هم پرې کوم، 60,000 روپۍ د غرفې هم پرې کوم، او کوم څه غریبان دي هغه به بېچاره دغسې په چترو لاندې ناستې.
د پکتیا اوسیدونکو وویل ښاروالي او همکار نړیوال بنسټونه دي د دې غرفو په شان د هغو سلګونو کسانو د کاروبار د ښه کولو لپاره هم لارې چارې جوړې کړي چې د ښار په یو بل ځای کې په لاسي رړو کې سوداوې خرڅوي او ټاکلی ځای او امکانات نه لري.
نوم یې عبدالملک ده، د ډنډي پټان ولسوالۍ اوسیدونکی. بیا هم یوه غوښتنه لرو چې د لسی ګډۍ لپاره هم یو داسې ښکلی تصمیم ونیسي، لکه څنګه چې دی نلۍ په سر د سړک په غاړه کومو خلکو د تصمیم ونیوه او ښکلې غرفې ورته جوړې کړې دي.
په ورته توګه په پکتیا کې فعالان او روڼ اندي هم دا ډول برنامې ګټورې بولي او غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه دي د افغانانو د ژوند د ټولو اړخونو په ښه کولو کې مرستې وکړي. یو تن پکتیاوال فعال ابوبکر وویل:
نور ګامونه چې پورته سي، څه په تجارت کې، څه په تعلیم و تحصیل کې، او څه په هر بله برخه کې، د دې کار په کولو سره هم ځوانانو ته یو کار زمینه برابر شو، هم ښاروالۍ ته یو عاید جوړ شو.
بل لوري ته د گردیز ښاروالۍ مسؤلین د دې پروژو پلي کېدل د خلکو د کار موندنې لپاره ګټوره بولي او وایي د ښاروالۍ د اصولو له مخې به د دې نویو غرفو په کاروباریانو کرایي او د ښاري خدمتونو نور لګښتونه وضع کیږي، خو هغه به ډېر لږ او ناچیزه وي. د گردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور وویل:
دا غرفې خو د یو انهبیتات دفتر د طرفه وړیا تقسیمیږي، دا چې د ښار نظم ښه مراعت شي طبعا باندې به یو کم شی ور باندې ښودل کیږي، د 0 و 2 په مابین کې.
په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت خلک په ځانګړي ډول ځوانان بېوزله کړي دي. له دې سربیره د کار او روزګار په لټون د هغو ځوانانو شمیر هم ډېر شوی چې په ګواښمنو لارو بهر ته ځي. همدارنګه وروستیو طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او وچکالیو هم د اړمنو خلکو شمیر ډېر کړی دی.
په کونر کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي بیا وایي چې د بیل ګیټس بنسټ په مالی مرسته په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لپاره انتظار ځایونه، او په 15 کې د واکسینونو د کارکوونکو لپاره د ناستې او کارکولو خونې جوړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړې چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې چمتو کړي، چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 1500 نورو کې د واکسیناتورانو خونې جوړول پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالي مرسته باندې د عامې روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مراکزو کې د مراجعینو لپاره معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوې دي، او په 1500 روغتیایي مراکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونې په نظر کې نیول شوې دي، چې د هغې افتتاحیه مراسم نن ترسره شول، او د یو میاشتې په جریان کې به د 2.6 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې تکمیل شي او سر ته به ورسیږي.
ځایي اوسیدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښ دي او وایي په باد، باران، یخنۍ او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي، او که انتظار خونی جوړی شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل:
مخکې ډیر زیات ګڼ مشکلات وو، ځکه مریضان به چې راغله دلته به یعنی د کیناستو ځای نه وو، لمر باندې به ناست وو، مریضان به همداسې ناست وو، نو ډیر بد حالات وو. اوس انتظارګاه باندې کار روان دی، او دا د خلکو دپاره ډیر اسانتیاوې به رامنځته کړي.
په کونړ کې څه کم څلوېښتو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالی همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتورام لپاره خونې جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د لومړنیو روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22